Radio.
سلامونه احمد شي بریم تاسو ډیر ډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماينونو د پاکولو لپاره مرستو تارتیا لري. د طالبانو د ماين پاکي د انسجام او همغږي رئیس نورالدین رستم خیل د سیشن بی پروس په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په 2024 کال کې د ماينونو او ناچاو د موادو له کبله 326 پیش رامنځته شوې دي چې له عمله 614 افغانانو ته مرجوب لاوشتي ده. رستم خیل زیاته کړه چې لا هم یوه لویه ساحه په ماينونو او ناچاو د توکیو ککړه ده چې د پاکولو لپاره د نړیوالو مؤسسو مرستو ته ضرورت دی. په افغانستان کې د راپورونو له مخې 1,150 کیلومتره مربع داسې سیمه شته چې په ماينونو او ناچاو د موادو ککړې دي. په کابل کې د قزاقستان سفیر کازیز اکباسوف د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نورالدین ترابي سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به درې نیم تنه دوا راتلونکي اونۍ له افغانستان سره مرسته وکړي. شاغلی اکباسوس د شپنه د سیشن بی پورس روسه تر دې وکړه چې په شپږ وشت لاروی کې بار د خپل هیواد د مرستو پاړې چې پروند حیرتان بندر لارې افغانستان ته ورسېدې ملا ترابي ته معلومات ورکړل. د قزاقستان په دې مرستو کې زرټنه وړه چې باندې 1200 ټنه وریجي یو اندازه غوړي او نور خوراکي مواد شامل دي. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت خبرپاڼه کې ویلي دي چې په غور بادغیس غزنی روزګان جوزجان فاریاب سرپل بلخ سمنګان پنشیر لوګر لغمان کونړ بغلان بدخشان تخار او کندوز کې د ورښتونو له امله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړې شي چې له امله د سیلابونو د بهیدو خطر شته. دغه وزارت پرون هم په همدې ولس ولایتونو کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی وو خو ازادي راډیو تر دې دمه د پرونیو ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له امله تر 1,600 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونه کورونه او کروندې ویجاړل شوې. د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلی دی چې ایران باید د یورانیم لغنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف دا خبره پرون وکړه. ټاکل شوې ده چې د ویتکوف په مشرۍ له ایرانی پلاوی سره د شنبه پر ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په لومړي پړاو کې چې تیره شنبه د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوې دواړو لوریو رغنده او مثبت وبللې. د امریکا متحده ایالاتونو د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان د کابینه پر مشر انتال روګان د فساد او خپلوي پالنې په تور لکېدلې بندیزونه لري کړل. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون په بیان کې چې د دې وزارت پر به پڼ خپور شوی دی له بندیزونو څخه د روګان د نوم د لری کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټامی بروس وویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن بی پورس د هنګری بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو له دې پریکړې خبر کړ او څرګنده یې کړه چې د اوږدې مودې په مخه دا ډول بندیز د واشنگتن د بهرني سیاست له ګټو سره په ټکر کې دی. اوربان په اروپا کې د ولسمشر ټرمپ له سختو ملاتړو څخه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د وی افغان خبريالې ترنیول ورسته موضوع رسنی زده شوی للوې سره مو په بهر کې د افغان خبريالانو د مشکلاتو مسله له خبريال جیرک فهم سره شریک کړي.
لا هم یو زیات شمېر ژورنالیستان په ایران او په ځانګړي ډول په پاکستان کې پاتې دي او په دې کې هغه ژورنالیستان هم شته چې د کار کولو سابقه یې ډېره زیاته ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې د تهران او واشنگتن د خبرو په اړه اورېدل شي. د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر کرکټ لوبغاړو د لوبې په اړه به هم واوري او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو په پکتیا کې د غواو د فارمونو لستونزو خبرو.
ریاست زراعت باید از دې مرزو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینا تطبیق کې ځکه چې یو مرز پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د افغان خبریال فرشتې سدید تر نیول کېدو وروسته د نوموړي په خوشي کېدو د ټینګار تر څنګ په هغه هیواد کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل افغان خبریالان په ګاونډیو هیوادونو کې جدي ستونزې لري او د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان AJSO د پاکستان پولیسو لخوا د افغان خبریالې فرشته سدید نیول د کډوالو د حقونو نقض کړنلې او د هغې د زر تر زره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دغه سازمان د اپریل په 15 په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې د پاکستان پولیسو دا ډول کړنې په ځانګړي ډول د هغو افغان خبریالانو پر وړاندې چې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلي اندېښمنوونکي بللې ویلي دا کړنې د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ اصول زیانمنوي. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې باید په درېو هیوادونو کې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وسي.
په ګاونډیو هیوادونو کې افغان خبریالان له سختو ستونزو سره مخامخ دي، پرته له کوم دلیل نیول کېږي، ځورول کېږي او له روحي او رواني ستونزو سره مخامخ دي. تیر ورځ افغان خبریال فرشته سدید د پاکستان له پولیسو لخوا ونیول شو او تر دې دمه نوموړی زندان کې ده. که څه هم موږ همکارانو هڅه کړې چې نوموړی خوشې کړي او بیرته کور ته راستنه شي، خو تر دې دمه له بده مرغه نوموړی زندان کې ده او موږ هڅې روانې دي چې سدید بیرته کور ته راستنه شي. موږ یو کمپاین هم پیل کړی دی.
یو سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان کډوالو په ځانګړي ډول خبریالانو سره د نړیوالو معیارونو او بشري حقونو له اصولو سره سم چلند وکړي. دغه شان AJSO د نړیوالو بنسټونو او کوربه هیوادونو یې غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو کیسونو ته د رسیدنې بهیر چټک او خوندي هیوادونو ته د لیږد لپاره هڅې ډېرې کړي. د دې سازمان په وینا فرشته سدید د اپریل په 14 نیټه د اسلام آباد په ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوې ده. یو خبریال چې فرشته سدید سره پیژندګلوي لري او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته ویلي چې د نوموړي د ویزې موده پای ته رسیدلې وه، نو ځکه د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوې ده.
د سهار 9 بجې چې موږ له شمیر همکارانو سره د حاجي کم خواته لاړو، موږ ته 11 بجې وویل شول چې 1 ساعت وروسته خوشي کیږي، خو تر 4 یا 4:30 بجو پورې موږ انتظار وکړ. له بده مرغه خوشي نه شوه.
د یادونې ده چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د BBC راډیو د پخواني خبریال محمود کوچی او د نوموړي د زوی د نیونې خبر هم ورکړ چې بیا وروسته خوشي شول. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالانو د امنیتي ګواښونو او محدودیتونو له امله افغانستان پریښی او یو شمېر لا هم په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې خپل د کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو بشپړېدو ته په تمه دي. داسې مهال چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال تلال چودري د اپریل په 10 یوې خبري غونډې ته ویلي چې زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې، که د اپریل میاشتې تر پایه ونه لېږدول سي ښایي له پاکستانه وایستل سي. پاکستان د روانې میاشتې د پایله د بې اسنادو او هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی چې د ACC یا افغان تابعیت کارتونه لري او د بشري حقونو د بنسټونو له اعتراضونو سره سره یې د بهیر نه دی درولی. د جرمني TPA ورځپاڼې د اپریل په 14 د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR په حواله راپور ورکړ چې پاکستان په تېرو 2 اونیو کې 1,20,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
و موریدل چې په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال فرشته سدید د پاکستاني پولیسو لخوا د ویزی د مودې د پوره کېدو له امله نیول شوې ده. مخکې هم یو شمېر افغان خبریالان چې اسلام آباد کې اوسېږي پاکستاني پولیسو د ورته ستونزې له امله نیولي او ځورولې دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان په ټوله کې ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو شویو خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دا موضوع زموږ همکار له خبریال او رسنیز څارونکي ځیرک فهیم سره شار بلې ده او په سر کې ورته ورنه ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
په ګاونډیو هیوادونو کې په اگزایل کې افغان ژورنالیستان واقعا د ستونزو سره مخ دي، او د هغوی په تړاو باندې هغه رپورټونه چې را رسیږي هغه متاسفانه ډېر خواشینوونکي دي. په ځانګړي ډول په پاکستان کې د اوسنۍ پیښې تر څنګ موږ پخوا هم د داسې ډېرو خبرونو شاهدان وو چې هلته په پاکستان کې افغان ژورنالیستان نیول شوي، ځورول شوي، حتی له ځونو څخه پیسې اخیستل شوي. دا خواشینوونکې خبر دی، او افغان ژورنالیستان په دې باندې خواشینی شوي، خفه شوي، سره د دې چې د دواړو هیوادونو د ژورنالیستانو ترمنځ مختلفې ټولنې پخوا هم وي، او په دې وروستیو کې ځینې ټولنې داسې هم په اسلام آباد کې فعال شوي وي چې هغوی د ژورنالیستانو یا د افغان ژورنالیستانو د ساتنې دپاره ځانګړي اقدامات کړي وو، هغوی ته کارتونه توضیح کړي وو. اما متاسفانه د نورو افغان کډوالو تر څنګ د افغان ژورنالیستانو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، او په دې وروستیو کې د اندېښنې لا ډېرې شوې دي.
آیا خبریالان واقعا په افغانستان کې ستونزو سره مخ دي، او که دوی په اجباري ډول ستانه کړل شي امنیتي ستونزې به ورپېښ شي؟
په یوه ټولنه کې چې په اطلاع رسنۍ باندې بندیزونه ډېر شي، او هلته ژورنالیستان د دې احساس وکړي چې واقعا د دې اطلاع رسنۍ یا آزاد ژورنالیزم اوس دوی دپاره یا د دوی د امنیت دپاره خطر پېښوي، نو طبعاً هغه ژورنالیست یا خپله دنده پرېږدي، او یا د خپل امنیتي خطراتو په وجه باندې خپل ملک پرېښودلو ته اړ کېږي. او دا واقعا له یو طرفه په هغه کس باندې د اجبار یو ډول دی چې هغه ژورنالیست دي ته اړ کوي چې خپل ملک پرېږدي او بل ځای ته لاړ شي، د خپل ځان او د خپلې کورنۍ د امنیت دپاره خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شي. او دا ستونزې په مختلفو برخو کې وي، مثلا د اطلاع رسنۍ په برخه کې وي چې کله ریسټرکشنونه زیاتیږي یا بندیزونه زیاتیږي، او یو ژورنالیست د خود سانسورۍ تر څنګ هم بیا هم احساس کوي چې د ده اطلاعات او د ده خبرونه او د ده هغه لیکلې متن هغه داسې کېدای شي چې هغه ته امنیتي خطر پېښ کړي. نو دا ډول د ژورنالیستانو ترمنځ نه یوازې دا چې هلته یو ویره حاکمه کړې ده، بلکې ژورنالیستان دې ته اړ کوي. یو تاسې ګوري چې ورځ تر بلې یو شمېر ژورنالیستان هغوی خپل هیواد پرېښودلو ته اړ کېږي.
له کوربه هیوادونو او کډوالو منونکو هیوادونو مو د افغان خبریالانو وضعیت ته د پام اړولو په برخه کې غوښتنه څه ده؟
زه د یو ژورنالیست په توګه لومړی د نړیوالې ټولنې نه، په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو کې د فرانسې او جرمني نه ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی په دې برخه کې ډېر کار کړی دی. اما موږ بیا هم د دوی څخه هیله لرو چې خپل دغې برخې ته دوام ورکړي، ځکه لا هم یو زیات شمېر ژورنالیستان په ایران او په ځانګړي ډول په پاکستان کې پاتې دي، او په دې کې هغه ژورنالیستان هم شته دي چې د کار کولو سابقه یې ډېره زیاته ده. نو دوی کولای شي چې په دې برخه کې بیا څېړنې وکړي که دوی سره کوم اندېښنه وي. اما دغه اوسنیو سیاسي حالاتو ته او دغه وروستیو بندیزونو او نوو قوانینو پاس کېدو ته په دغه هیوادونو کې چې په کډوالو باندې وضع کوي، دوی ته په لیدو یا دغه وضعیت ته په لیدو موږ هیله کوو چې دغه ژورنالیستانو ته پاملرنه وشي، او د دوی په تخلیه کې همکاري ډېره کړي، او دغه پروسې ته سرعت ورکړي.
خبریال او رسنیز څارونکی زیرک فهیم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
په پکتیا کې د غواو د فارمونو سیشتنان له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي تر څو خلک وطني شیدې، مستې او د څارویو محصولات وکاروي. دوی زیاتوي په دې ولایت کې د غواو فارمونه ډېر شوي چې په دې سره شیدې، مستې او نور لبنیات خلک اخیستلی شي. دوی له اړوندو ادارو ده هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر له دې فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته پر وخت واکسین ورکړي. نور په دې راپور کې
په ورستیو کلونو کې په پکتیا او د دې ولایت په نورو ګاونډیو ولایتونو کې د غواو د فارمونو جوړول ډیر شوي چې په دې سره د یادو ولایتونو په لویو او وړو بازارونو کې د څارویو محصولات لکه شیدې، مستې، چکه، پنیر، کوچ او نور وطني لبنیات هم د پخوا په پرتله څو برابره ډیر شوي دي. فارم لرونکي او هغه کورنۍ چې په کورونو کې غواوې، میخې او نور څاروي ساتي او لخپل ارتیا او اضافه تولیدات خرڅانه ته وړاندې کوي، ل اړوند ادارو غواړي چې هیواد ته د پوارېدونکو بهرنیو لبنیاتو تعارفې لوړې کړي تر څو کورنیو محصولاتو پیر او پلور ډیر شي. یو تن فارم لرونکي حاجي محمد مشال راریت وویل:
خیر، کول تازه لبنیات مونږ تولیدو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه غنم دا هیله ده چې دغه پوډری شوه چې دی به کیفیته شوه چې دی د شیان د ګرده بند کړي چې دغه فارمو ول تقویه شي.
فارم لرونکي او مالداران زیاتوي کچيري اړوند ادارې ورته د لوی فارمونو د جوړولو لپاره ځمکه په اختیار کې ورکړي، نو دوی به د مالدارۍ سکتور په پراخولو کې پانګه اچونه نور هم ډیره کړي. یو بل تن فارم لرونکي زرین ګل وویل:
د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت په خانه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زرا مالداران زراعت ستون تقویه شي. په دې اوسه ځکه طریقه وکړي چې موږ د فارمدارۍ د زراعت ستون تقویه شي، نو موږ باید تشویق د حکومت له خانه د وزارت له خانه په دې کې باید توجه وشي.
د دې په خوا کې د فارمونو کارګر کله یوې خوا دایمي پوښتیا ته خوښ دي، بل لوري ته له اړوندو ادارو غواړي چې د څارویو ناروغیو او واکسینو ته پام ډیر کړي. یو تن مزدورکار محمد نبی وایي:
ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د ځینو نړیوالو مؤسساتو په مرسته مالدارانو ته وسایل د څارویو خوراکي توکي او حتی د لبنیاتو د کنټرول او خرڅلاو لپاره دوکاندارانو ته وسایل ورکړل شوي او دوی هڅه کوي چې د مالدارۍ برخه لا نوره هم تقویه شي. د کرنې د ادارې استازي عبدالبصیر وویل:
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمهوري لپاره د سنټرونو شته، دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي ورکوي او خلق ته د کار زمينه برابرۍ کی او مالداری اضافه کی.
یاد دیوی د افغانستان جغرافي جوړښت په کتو په دې ځای کې کرنه او مالداری خاص اقتصادي ارزښت لري او له 15 تر 15 سلنه خلک د کرنې او مالداری په بیلابیلو برخو لکه د غواګانو، بزو او بارونکو حیوانات روزنه، د پسونو ساتنه، بڼوالي، د میوه روزنه، د سبزیجاتو او غلجاتو پر تولید او د ځنګلونو څخه په استفاده بوختي. سره لدی چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداری هم زیانمنه شوي، خو بیا هم دا برخه د ملي اقتصاد د عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ور باندې بس یادای.
د افغانستان له 19 کلونو کم عمر کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوربي لپاره ده. د افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده عربي اماراتو ترڅنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربه نیپال لوبډلې یوځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوراوي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې تر 19 کلونو د لشومره کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي. د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سپورتي همکاریو د پراختیا په اړه د روسیې سفیر دیمتری ژرینوف او د طالبانو د حکومت د اولمپیک بدني تربیت او سپورت د مشر احمد الله وسیخ ترمنځ خبرې وشوې. د طالبانو په وخت کې باختر اژانس خبر ورکړ چې ژرینوف او وسیخ د سیشنبې په ورځ په کابل کې سره ولیدل. د غونډې پر مهال د دواړو خواوو د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وشو. په ځانګړې توګه د سپورت په برخه کې خو دا نه دی ویل شوي چې د سپورت په کومو برخو کې به همکاري کیشي. طالبانو د نجونو او ښځو پر سپورت بندیز لګولی او په ځینو مواردو کې د نارینه وو یو شمېر لوبې هم منع کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځني ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلي دي چې ایران باید د یورانیم له غني کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویټکوف د سیشن بی پورس په ایکس شبکې کې ولیکل دا د نړۍ لپاره اړینه ده چې په سخت او عادلانه معاملات ترلاسه شي چې دوامدار وي او د حق څه دي چې ولسمشر ټرمپ یې غواړي. ویټکوف د اپریل په 14مه له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو چې له ایران سره به توافق د یورانیم د غني کولو او د وسلو د جوړولو په تړاو وي چې په دې کې د ایران د توغندیو ډولونه او هغه توغندي چې هلته زیرمه شوي دي همداراس د بم د چاودنې میکانیزم پر موضوعاتو به هم خبرې وکړي. تهران او واشنگتن د شنبه پورز د اپریل 12مه په عمان کې د اټومي خبرو اترو لمړی پړاو تر سره کړ او دواړو وروسته د خبري اترې مثبت او راغنده وبللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14مه اعلان وکړ چې د ایران او امریکا ترمن د خبرو اترو دوهم پړاو به د اپریل په 19مه په عمان کې تر سره شي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دې وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په حواله راپور ورکړی چې پریکړه شوې چې مسقط به د خبرو اترو کوربه توپ ته دوام ورکړي، خو دا اعلان د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونی تاجانی له خبرو سره په تضاد کې دی. تاجانی د اپریل په 14مه ویلي وو چې ایټالیا د اړوندو خواوو غوښتنه ترلاسه کړې او اعلان یې وکړ چې روم به د خبرو اترو کوربه وي. په عین حال کې د اکسیوس خبري ویبپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د خپلې ادارې له لوړپوړیو امنیتي او بهرني سیاست چارواکو سره د ایران د اټومي خبرو اترو په اړه یوه پټه غونډه وکړه. د راپور له مخې با خبره سرچینو ویلي چې د دې غونډې هدف د خبرو اترو د راتلونکي پړاو لپاره د متحده ایالاتو دریس ټاکل و. دا خبرې اترې به د شنبې په ورځ ترسره کیږي.
له خبرونو ور اخوا
پسرلای دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې یوه لویه ستونزه د چاپیریال ده. په پسرلي کې عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولی شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه.
شیبا صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې ته هر وخت غوړې نیال کېنی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانې جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکي، او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی سي، او دا ډېر نه مصرف وړي او په کم مصرف باندې دا کار کولی سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په ښاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورسوایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نور یې، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي؟
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیازو پوستکي او د بانجاني رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټي هم پراته وي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوي هم پراته وي. دغه که چیرې موږ له اول سال نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو تر وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خورا باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو عمل دی وساتو.
یعنی وبخشي لدینه لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو د بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل دی راتلی.
او وبخشئ تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبادي خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته واچي دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوي چې په تناسب دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې، هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړو د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راووت، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده.
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بس دنیا به پرېږدو. زه چې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي ته فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په د خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دلوي. نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه کلینه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدخل صاحب که د اوبو مسلې ته په شارونو کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوسي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاوو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي.